په افغانستان کې ماز دیگر څلور بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل دې سات په خبرونو کو طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهتر لام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل ولد نسیم خودلی ویلي دي چې پر نوموړي چې د 15 کس سانو په وجلو تورنو د شریعت لمخه د قصاص حکم تطبیق شوی دی. طالبانو لدی مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخه ورته حکم عملی کړی و. طالبانو سترې محکمې په تیر غوی میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې ټول ټال 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینر سمیرا حمیدی د راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هېواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د شلمې یعنې نن د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډیر افغان ژورنالیستان په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یوه بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات تر دې څو ځلې زیات وي. بیان زیاتوي چې یوازې په جون میاشت کې د 112 ولسي وګړو وژنه او د 445 تنو ټپي کې دا هم تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره قربانیان د روسیې په توپچی او همداراز په راکټي او هوایي حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تېر شپه د روسیې په راکټي حملو کې په نښه شول. کیف والي سره پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تېر شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شنډ کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه راوغورځول. پوپکو زیاته کړه چې په تیرو 13 ورځو کې دا پر کیف د روسیې لومړۍ حمله وه. د کیف والي همداراز وویل چې په پلازمینه کې د هوایي حملو الارم څه باندې 3 ساعته دوام وکړ. هغه زیاته کړه چې د بیګنیو حملو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نشته. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې له ټولو 15 ډرونونو څخه 2 د دوی لخوا غورځول شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبان حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوه فعال سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تیرې ورځې پر بحث ترخی
تیرو دوشمیاشتو یا دوه کالو په جریان کې هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوقو نورو غونډو کې ورته خبرې شوي، نامدرې ته پورته شوي، اعلانې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي.
نن د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغان کډوالو حال اخیستی دی.
مونږ په عذاب کې یو او ګرفتاري کوي او د هغې د وجې نه هم مونږ آزاد ګشت ګذار نه شو کولی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه کس مرکز میترلم په سلطان غازی بابا سیمه کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راټول کړي دي. همدا شېبه راسره وصل دی زهیرمل صاحب، کله دغه پیښه په ارتباط اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
بله نوري صاحب، پرون د دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو حکومت د لغمان ولایت مقامي او عوامي خبره کړې وه چې تمه د دوی سبا یو تن چې په قتل باندې د دوی له قوله چې دای کړي د قتلونه یې کړي دي، 15 تنه یې وژلې دي، هغه اعدام کړي او نن یې خپل هغه پریکړه عملي هم کړې. دوی نن سهار 8 بجې د لغمان ولایت مقام ته نږدې د عیدګاه په جماعت کې په داسې حال کې چې عام خلک او تر خواهی طالب چارواکي راټول شوي وو، محمد اجمل په نوم یو شخص چې اصلا د کابل د ګلدری ولایت د کابل د ولایت د ګلدری ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس مهال په لغمان کې میشتو، هغه اعدام کړ. پر د باندې تور لګول شوی وو چې ګنې په دوو جلا جلا پیښو کې چې د جمعه ګل د کورنۍ اړونده وه، په یوه شپه باندې څلور تنه چې د جمعه ګل اولاده وه هغه وژلی او بیا یې خپل جمعه ګل هم وژلی وو. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې، د اړه وضاحت ورکړل شوی دی چې دغه پریکړه د دوی د دریګونو قواو لخوا چاغه مرافعه ابتدایي مرافعه او تمیز دریګونو محکمې وي، هغه یې پریکړه کړې ده او بل آخر د څېړنې لپاره د دوی مشر مولا حبت الله ته هم لیږل شوی ده، هغه هم له څېړنې وروسته بیا تایید کړې ده او نن بل آخر دغه پریکړه عملي شوه. د ویلو دا چې طالبانو له دی وړاندې د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هم یو کس په فرا کې اعدام کړی او هغه به هم تورو چې غني قتل کړی او بیا د هغه کورنۍ پرته لدی چې هغه وبخل شي په دې سره قناعت نه کړو او بل آخر هغه کس هم اعدام شوی. دا پریکړه داسې مهال تطبیقیږي چې پرون بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه ونډه وکړه. په هغه کې یو تر ټولو لوی اندېښنه دا وه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض روان دی، طالبان عملا او په سیستماتیک ډول دا کارونه کوي تر دې چې پانشوي برنامه وته لري او حتی د دوی افکار د همدغه تبعیضي چلن پر بنسټ باندې عیار دي او هر ورځ دا پیښه نقضیږي. خود دې ته بیا خبرګونه هم طالبان خود له ورت کړی و.
بله، بخکې د طالبانو ستر محکمې په ساور میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې ټول 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. کله چې دغه کسان په اعدام محکوم شوي دوی هم قوي جرمونه کړي، شاید خیده قتل په شمول. په دې اړه آیا طالبانو څه ویلي دي چې نور کسان به هم په همدې ډول اعدام شي چې دوی وایي د شریعت له مخې د قصاص حکم په تطبیقیږي؟
هغه مهال د دوی په فکر او یا خبره دا و چې کوم پریکړه چې شوې دوی حتمی عملي کوي او د عملي کېدو پر وړاندې دوی واځي، هغه د دوی له قوله کوم چې شرعي چوکاټ دی هغه ټاکلی دی او په دغه برخه کې د چا سفارش نه مدي او هغه شمیر چې تاسو یې یادم کړ په دقیق ډول باندې همدا و. خو عملا تر هغه چې دوی ویلي د ښکارا د قصا د اعدام پیښې چې د هغه تر دم ګړې پورې چې په عام محضر کې شوي همدغه دوه دي نوري صاحب، هغه چې پټي پیښې شوي وي او طالبانو نور خلک هم په پټه اعدام کړي وي، د هغوی په اړه باندې داسې ښکاره راپور نه دی ورکړل شوی.
مننه کور ودان د ازادي راډیو خبریالو چې د لغمان ولایت کې د طالبانو لخوا د یو کس د اعدام په باب نور معلومات را سره شریکول. طالبانو ویلي چې دغه کس چې نن اعدام کړی یا د قصاص حکم پر تطبیق شوی دی، د دوی په خبره د 15 کسانو په وژلو تورن و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په غونډه کې وویل چې له ښځو سره ژور او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند دا د خپل حکومت په وړاندې د پروپاګند برخه بولي. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو په سنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې هوا کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خوځو سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان خوځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځنیو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. زبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پر اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کار د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یوه مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي و چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او د دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی هم ویلي و چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپل خبرو په یو برخه کې دا هم ویلي و چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسنی حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. د ملګرو ملتونو د شورا درې پنځوسمې غونډې وګډونواله هم د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلال اغلی بارکزی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه وړاندې شوی راپور تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه ده چې افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورت هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې افغانستان ورسره مخامخ دي. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپورت چې خبره شوه زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره جوړوي او په هغه کې څه چې واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چیرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده د ښځو لپاره، حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي اته خپل فاميلي پلانینګ چې جوړ کې هغه محدودیتونه ور باندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخسن جنکی چې زندانی شوی دی او د هغوی قصې هم پرون مونږ واورېدلې. خپل څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی راغی، خپل قصه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاتې. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چیرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګاندا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریځ د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریځه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریځ درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سکالې د یو میاشت به دغه ادامه لري او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریځ په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکو نه ډېره ښکاره وه. او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دې ته وهڅوي او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نشي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د وروستي راپور په باب مرکه وشکریا بارکزی هم پرون په جنیوا کې په هغه غونډه کې وچې ښاغلي بنت خپل راپور د شورا نورو غړو ته وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دوشنبې د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 کلنې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید دی یو نړیوال جرم وګڼي چې د په وینا د بل دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورس پانه خبر کړي ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان په خوانی حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې جنې لښ بګم ټولګي پورته خونځي او تل لومنه کړي خزینه کارکونکو له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلې له ناری نخ بلوانو پرته له سفر څخه منع کړي او هغه ته امر کړی چې له کوره بهر دې حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې وویل موږ ته په کار ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاین حال کریم ملګری ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر وولکر ترک هم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشری حقوقونه له پامه غورځولې دي. له امریکا خبرېدونکو وار اند راکس انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یو لیکنه خبره کړې ده. وار اند راکس لیکي له 2020 کال د اگست په 10 د امریکا وروستۍ الوتکې د کابل له هوایي ډګر والو تاو په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پای ته ورسوله. د خبرونه په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظره لوېدلی دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړي توګه له ګډوډۍ سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زره افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هېر شوي رواني روغتیایي وضعیت سره چې هغه روحیتي صدمه یا زیان بللی مخ کړی دی. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو حمله رواني پلاوا غیس کړی او زیاتوي کړي د ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نشي. پایله به یو ناراضه نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندانی کې دوه او د افراطي مفکرو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي. ازادي رادیو اوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې داسې مهال منځل کیږي چې د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان څخه هم ډیر کډوال په ګاونډیو من جمله ایران او پاکستان کې اوسي. د غرض له کله چې په افغانستان کې طالبان بیا وخت رسیدلی ډیری افغانانو له خپل هیواد په کیسه کې کړی او په تیر بیا ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت افغان کډوالو ستونزو ته پام اړولی دی.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لالارې راغلو په لاره کې ډیر وزوریدو، له لوګي تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لارې ډیر ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسېږو، چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاری او بیوزلي نه ختمي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولای چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. د په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افضلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افضلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری او د کار امکانات او زمینه نشته. بل ډیر عمده دلیل چې دا د پولیس گرفتاریان دي چې هر وخت مونږ په عذاب کې یو او گرفتاری کوي، او د هغه د وجې نه هم آزاد گشت ګذر نه شو کولی.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي، او ان هغوی څخه پیسې هم اخیستي دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 که در ترکیه آمدیم، الان از ترکیه ما را
مونگ پا 2013 کال که ترکیه تراغلو او وستل توازیت خنه دی. در ترکیه پولیس زمونگ کیس رد کردی، مونگ بی برخلی کهیو، مونگ در ملگر و ملتون و لسازمان سخاقوارو چی زمونگ سنزو تا رسیده نوکری، زکه پا ترکیه که در کدوال جوان دیر سنزمان دی.
به هند که یو افغانه کدوال زینب حمیدی بیا چل چو کلونو رحیس دغه هیواد تلالی ده، وای چل زدکلو روست ده کدوالو ده روزن پی وزازمان که کار کوی. نوموړې وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس دکترا وایم او په یوه سازمان کې د مهاجرینو د روسونو لپاره کار کوم، خو لا هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلیو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړې، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د کونړ ولایت څخه دغه پیغام پرېدم چې دغه کومې مرستې چې کېږي دغه صحیح خلکو ته نه رسیږي، اصلي غریبانانو ته، ټول په کلي کې مالدارانو وشل کیږي، دغه پاملرنه دی باید وشي. والسلام.
ازادي راډیو ته ما سلام ورسېږي. د مر په منطقه کې چې دی د کندهار په شهر کې دغه موسسات ولا چې دی نه کې درغلي کې د دبليو پی والا نه دی. زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه نه پاري په کور کې نه بل ورځ واره لم ورته وم چې ما نه وشتا خبر ولتانه نه وشتا کو د ملکانو دغه په دغه باندې نه دی. ور سره په لیس کې چې د ملکانو خوښ هغه نه وشته کوي چې نه خوښ هغه نه وشته کوي. نو دا دوی د چا سره کومک کوي؟ دوی موږ خوار او غریب ته دا کومک رسوو، خو له په وله بلا کراسې په کور کې مې قسم په خدای که د خواري سړی لرم نو ولې داسې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې ایلې سلامونه هومنه عباده سلامه. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم، زاول حق. نو دا زموږ د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېره وچکلي پکښې ده، ډېره سخته وچکلي پکښې ده، خلک یې ستړي او بې وزله دي. نو کوم د فراه ولایت مسؤلین چې دي، نو دوی د یو داسې حیات راواستي دا د بې وزلۍ او د وچکلۍ حالات یې دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې د خلکو سره دې وویني. نو دوی کوم حیات چې راواستې راسي ولسوالۍ ته بالا د مرکز میزیر راوغواړي، څه مشکل لري؟ هغه وایي شی نه لري، هېڅ مشکل نه لرو، بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دې سي دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي، یو ځای یو پیپ چالان وي، یو مایع چالان وي، شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي، نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نوستسته یو جهان مننه در موږ رخت لري او دا ورسه کور ودن الله دې خیر درک.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د چمتو شوي او وړاندې کړي راپور باندې خبرې کړې دي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یو بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلم په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل د ولد نسیم خودلی ویلی دی چې پر نوموړي چې د 15 کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق شوی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینټ راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په دې هواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له دیره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د آزادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کار وکړي شي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بدلیل یرغل لپاره د روان جون میاشتې 13 نیټې پورې د اوکراین 9300 ولسی وګړي وژل شوي او نږدې 14000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د اوکراین پلازمینه کیف او څو نور لوی ښارونه تیر شپه د روسیې پر راکټي حمله کې په نښه شول. د کیف والی سره پوپکو نن پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینه د هوایي مدافع سیستم د تیر شپې په اوږدو کې د روسیې د ډرون پراخ بریدونه شن کړل او د ایران څخه نږدې 40 ډرونونه راوغورځول.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري هر کلی کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53 غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نکړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره د شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدای شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم نامدارز یو لړ څرګندونی وکړلې. ورکر تورک ویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپل میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53 کلنې غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغه سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې پلاروئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغل نوری تاسی، خاغل همام، همکاران و طول و معزز و عوریدون کتا، السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه در افغانستان پر مظلوم ولس هم در نریوال و للاسه هم پا کردن نه از مونگ لخبل للاسه لیر مسائل دی چی تحمیلیگی او د تیر 15 کلن تاریخ لبحیره کرا دی لن تاریخ تراسو پا دی تیرو نګدی 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او خزینه کې شر، بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هېواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو، د یونان په سمندرونو او غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي. له ناندرو سره جوړیږي د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو، د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاری صاحب کراشو د اساسي حقوقو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه، پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کیږي. موږ ولس په توګه لنړیوال ټولنې دا ګیله لرو خصوصا لمرګرو ملتونو چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې خو دا تاسو وي دا ستاسو مرکزونه وو دلته ستاسو ځانګړي استادی د دفتر یونما استادی وو ستاسو د دبليو ایف پی استادی وو د نړیوال خوراکي ادارې د نړیوال روغتیاي سازمان د کوچنیانو د نړیوال ادارې یا یونیسف استادی وو چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجلس درلودل نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په خشا کلتن دین کړی وای هلته تاسو وایي تاسو په حضور کې دغه د دوه هوکړه اوسو نو ولې دغه سي شرایط ته زمينه
مته
چې تاسو ډالر او د سمولس یوازې په منځ کې پرې خو مون فکر کوو چې دواړه هم حکومت
بله
زم او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخ آبادو کې پراخ مسولیتونه لري د خپل صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او فکر چې د ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاری صاحب تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړه د دوحې د تړون د مخه ډیلو لورو د طالبانو لورپورو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوی دي او په افغانستان کې ټول د حقونو د ټول وګړو د حقونو درناوی کوي خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاری صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلې وي لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولې دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي. کراشو دی خبره ته چې کداغه راپور چمتو شوی دی یا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسؤلین یا د بشري حقوقو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د خزو او جنو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي. معمولا د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیری چلندونه غندي یا هغه څاري هغه سره پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لار شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاری صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. په دې اړه کې پکار دی چې تاسو دا مسأله د سوز او یو څخه نظر واچو. اول دا د چې کنه تاسو چې د بنیت د مستر بنیت په ټویټر باندې کې لار شي یا په فیسبوک باندې کې لار شي د یو کارتونی وجه یو د لکه مخکې اندی فلمونه او پوسټر درلودل په دغه صفحه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار اون وومن دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه انزوري شرایط دغه شان نه ده. دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او ستانداردونو او پرنسيپونو نه کار وکړي.
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه دراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څو ورکول شوی اڅنه مهرباني. بله
اول دا د چې دوی تناقض او تبعیض وایي ګوره په پوره د دوی اساس اعلامیه دي اداري دي هغه خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي. اول دا د چې په د ارزښتونو په تعینولو کې په د اعلامیه چې تعین شوی دي تبعیض رعایت شوی دي او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دي ځکه
د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چې دی دا د دوی اعلامیه چې دی د دوی راپورونه چې دی په دې کې هیڅ اصلا پلاتنه نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې ده په دې کې معترض دی، هندستان معترض دی، چین معترض دی، نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دی،
خو کراسه د افغانستان مسلې ته
هم معترض دی. د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
هم هم صاحب او مام صاحب راځو د افغانستان د افغانستان موضوع ته د افغانستان مخکنی حکومتونو دغه مخکڅو اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي.
نه بالکل افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي، افغانستان پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان دا انتظار کوي چې دوی پر زرتونو په لار کې لاړ شي، دا خو بالکل غیر غیر معقول لغه ده. او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدلې دي، دوی تحریمونه دي. یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزه ته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي. بل ځای دلته دا یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده، په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي. اوس هم په دولت باندې کده دولت د اداري د پرنسيپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه دولت نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي.
مننه همام صاحب په دې خبري وکړو. بله همام صاحب په دې خبري وکړو. انصاري صاحب بیا هم تاسو بله بیا هم بس
زمونه یو لک معمولي وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو. په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمي کار مساعده نه ده، د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري. همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغان افغانی ټولنه ورته سخت التیالری نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټر ته ضرورت لري، نرس ته ضرورت لري، دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري. یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي، دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولای.
ټول ته معلوم ده دا علني مسله ده.
بله
دا دي تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زکله وکړي کی تعلیم لمنه دې پراخه ده.
مننه 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 په دې خبرې وکړو همام صاحب. مننه انصاری صاحب د دغه غونډې ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسؤل ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو په خپل ټویټر پانه کې ډیر بوخت ده او ځینې بیانونه خبروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راخکاره شو او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلي د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بیل عمله یا بیل اقدام د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوی دی. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پرلپسې اندېښنې څرګندېږي کې د شې دی یوې نوې تګلارې هیلې راوټو کوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه د ته التیلر چې اقدامات زیات کړی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره رهبری وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه خبرګون چې نړیوال ټولنې خوده لپاره تیر بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او لدې زیات دوی څه کولای شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن غونډه وکړه، کومه پریکړه لیک صادر نکړلې، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بینچ په اړه دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤل وګڼل شي.
بله مهمه مسلې ته تاسو اشاره وکړه او اغلې هیدربار هم په خپل څرګندونو کې همغه مسایل ته اشاره وکړي چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړ او د افغانستان د خلکو ګیله می څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو استاد سره شریکه کړې استاد لالارې د ولساو نړۍ سره چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغه مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه البته د ولسی ادرسه هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه وه چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وه د دوهې تړون د امریکي متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکا یې په دې نوم په رسمیت نه پېژني دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان وو په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډېر نور آبادم لري، دغه د سولې خبرې چې پیل شوي د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي د دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولې
همدا مسله ده چې ټول د هغه تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اړه نه په جدیت سره کار شوی وی اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینه وو د کوچنیانو د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځنګلو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوې. او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی. او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که موږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا او پر خپل ځمنو وفا وکړي، ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي او حق ونه لیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ځمنو ولاړه وي د افغانستان د خلکو د ځوان د دیزي د میندو د خویندو د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متأهل او مطمئن یم چې له رأسه تر قاعدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شته چې او په دې فویږي چې زمون خویندې میندې یو ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي، دا ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصائب او ناورینونه راوړي. دوی دا درک کولای شي، خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لار پرانستل شي.
بل مننه عنایت الله، هم تاسو درزو ډیر وخت هم نه لرو که د خبرې سره را غونډې کو. دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارتاید چې ورته وایي دا دی وایي جرم و بولی، په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي. که احیانا د بشري حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلی ته راجع کړي او دغه کار وشي، آیا دا به په د افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. ټولو د افغانستان هغه زنان ښځې چې په دولت افغانستان کې کار کولې د ټول د قواو کار 15 تر 30% نه و.
او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په رستای ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تعبیز یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي. او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په صورت کې زما پوښتنه تر راسي
تاسو لکه ماته موقع ورکړی تاسو خپل خبرې کوئ
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته وړاندې کوم. دا د ښځو اوس یوازې 15% ښځې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کار هم کولی
په دې خو ټول پوه دي. همام صاحب بخښنه غواړم که راته ووایې چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین مو هم لوستې دي که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه که چیرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نا نلیوال خو یوازې نه کوي خو د شورای امنیت یا مطلب املال
مطلب هم د هدف زمان نلیوال ټولنه یا ملګر ملتونو امنیت شورا ده.
دا یو دا نور ملکونو ورته رای ورنکي دا زم دادای ما ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي. نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نور خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی
ان
شاء الله دا مشکل بدای نه اسی افغانستان
من...
د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب انصاری صاحب بلند فقط دو دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله یو څه د غونډې راووتل یو څه ما مقدمه کې ویل آیا دا به په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم اغیز ولري؟ آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریز نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تیرو دوه میاشتو یا دوه کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبرې شوی ناندري په فرصت کې اعلان خبرې شوی مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړی. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو د یو میکانیزم هم نړیوال ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله د دې قلعه د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی هغه خصوصي سکتور دی هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو د دې لپاره د دې د یووالي لپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره بګدا د دې ټولنې د فلا بقاو پرمختګونو کاغذ کزو حقوق دي کاغذ کار او تحصیل مسله ده کاغذ کوندو یتیمانو ده کده پرمختګونو ده او کده خنړیوین او تباکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتی انقلابونو پر لار حرکتونه دي د دې حرکتونو لارې پانیزو او پګدا کارو کو همغږی رامنځته کو پر اصل دې بل لار نشته.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
I'm not afraid.